بیل ارکتیک تر لری ختیځ پوری خبرې شوې دي. په روسیه کې د چاپیریال ساتنې ځانګړې ادارې ویلي چې دا نور د سایبریا کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې په دې ځنګلونو کې اور لګیدنه د ټولې سیمې په کچه د چاپیریال لپاره یو بحران دی. او د برازیل په یو بندیخانه کې د بندیانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې چې څو ساعته یې دوام وکړ پنځه اویا تنه وژل شوي دي. د برازیل په شمالي ولایت پاراکی کې د التمیرا په نوم زندان کې د بندیانو یوې ډلې پرون د بلې ډلې سیمه اشغال کړې وه، او له امله یې دواړه رقیبې ډلې سره نښتې وې، او دواړو خواوو د یو بل لوري بندیان زخمیان کړي او وژلي دي. چارواکو ویلي چې له شپاړسو بندیانو سرونه پرې شوي وو. یو شمېر کسان په زندان کې د اور لګېدو له امله په دود کې سابندي شوي او مړه شوي دي. د برازیل په زندانونو کې د دغسې رقیبو ډلو ترمنځ نښتې ډېرې کېږي. د روان میلادي کال په مې میاشت کې د برازیل په امازون ولایت کې په یوه زندان کې په ورته شخړه کې 55 زندانیان وژل شوي وو. اوریدونکو، دا مهم خبرونه د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. د پروګرام زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې تر دې دمه یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې اونۍ مو بخیر پیل کړې وي او را رسولې وي، ښې ورځې ښې چارې ولرې. موږ هم بیا هم په دې خپرونه کې یعنی د ځوان فکر په خپرونه کې پر یوه بله جلا او متفاوته موضوع باندې بحث لرو. تاسو به پکې معلومات هم درکړو، طبعا تاسو به پخپل په دې اړه معلومات هم ولرئ. په دې خپرونه کې به بحث کوو چې څو ورځې یوازې څو ورځې پاتې دي د اسد یا د زمري میاشتې 28مې ته، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې لپاره، چې دا اوس د افغانستان په بېلابېلو سیمو ولایتونو کې د دې لپاره چې دغه ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي ورته چمتووالی روان ده. د ټولنې بېلابېل قشرونه په دې برخه کې کار کوي، او تاسو به ګورئ هغه کسان چې په کابل کې دي، د کابل ښار بڼه یو څه ورسره بدله شوې ده. دغه چمتووالي سره په دیوالونو باندې بیرغونه ایستل کېږي، خلک په خپلو کورونو کې بیرغونه را ځړولي دي او لا زیات هڅه کوي چې ورته چمتووالی ونیسي. په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه حمدالله همدرد، د عدالت ګوند د سیاسي کمیټې مشر، همدارنګه ارشاد ارغان، یو فعال ځوان لیکوال او ژورنالیست دی. په لومړي سر کې به زه تاسو ته ووایم چې په دې اړه تاسو معلومات درکوم چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې کلیزه یا دا چې کله بیرته افغانستان خپله کلیزه واخیستله، نن البته یوازې یو څو ورځې کمې پاتې دي چې دغه سل ورځې پوره شي. سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانستان خپلواکي بیرته واخیستله. په دې نه یوازې د افغانستان وګړي، بلکې د آسیا یو شمېر هیوادونه هم دا ورځ ورته زخته زیات ارزښتمند ده، او ورته یعنی زخته زیات هغه وخت کې خوشاله سول چې تر دې دمه هم په آسیا کې کوم هیوادونه دي له افغانستان سره اړیکې دي. دوی له دغې ورځې نه یوازې افغانان، بلکې هغوی هم په یو ډول باندې کوم د افغانستان کومې نمایندګي یعنی سفارتونه چې په هغه هیوادونو کې دي دا ورځ نمانځي. او دا ازادي د خپلواکۍ کلمه یا خپل د خپلواکۍ ټولو خلکو ته، ټولو انسانانو ته ډیر ښکلی کلمه ده، ارزښتمنه ده، ځکه د دې کلمې په اساس باندې ژوند کول غواړي ټول خلک. نو به تر ګرځو خپرونې ته، تاسو په لومړي سر کې د خپرونې د اړیکو شمیرې وایم، تاسو کولای شئ په دې برخه کې له موږ سره بحث ولرئ، خپل نظریات، انتقادونه، وړاندیزونه، پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، همدارنګه 0998 225 55، کولای شئ په دې شمیرو باندې موږ سره اړیکې ونیسئ. رغان صاحب او همدار صاحب، ستړي مسې خپرونې همدار صاحب، تاسو تر دې دمه تاسو پوهیږئ چې یوازې څو ورځې پاتې دي د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې لپاره یا د غیر سلمي کلیزې لپاره، تاسو تر دې دمه د چمتووالي په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ارڅ وړاندې رغان صاحب او تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. نړۍ مننه چې په دې اړه تاسو برنامه ترتیب کړی ده. مخکل دی چې تاسو پوښتنې ته جواب درکړم، اول له ټولو هغه افغانانو څخه نړۍ مننه کوم چې پرونی د ملي بیرغ ورځ ولمنځله او دغه لړۍ شروع کړه تر څو زمونږ هغه ملي ارزښتونه چې هغه پایمال سوي دي یا تر پښو لاندې سوي دي یا هېر سوي دي هغه ارزښتونه یو ځلې بیا موږ راژوندي کړو او خپل هغه ارزښت په درناوي باندې قایل سو. پرون ډېره لویه ورځ وه او ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان تقریبا په ټولو ولایتونو کې د بیرغ ملي بیرغ ورځ ولمنځل سوه او د افغانانو د ملت سازۍ په لور موږ یو بل ګام واخیسته او دا د خپلواکۍ د سلامي کلیزې بیرته اخیستنې د جشن د لمانځلو لپاره هم د موږ لپاره یو ډېر مهم قدم و، یو مهم ګام و چې باید موږ اخیستی وای. دوم راځو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې سلامي کلیزې ته چې په 28 د زمري د میاشتې 1298 کال کې غازی امان الله خان د افغانستان خپلواکي د انګریز په مقابل کې اعلان کړه. البته د عیدګاه په جماعت کې دا کار ترسره کړ او له هغه وروسته تر اوسه پورې موږ په دې سلو کلونو کې بدبختانه له نړۍ څخه ډېر زیات شاته پاتې سو. په دې خاطر پاتې سو چې امان الله خان په هغه وخت کې له هېواد څخه د ځینو هغو کسانو لخوا چې د هغوی فکر خراب شوی و یا د پردیو ګوډاګیانو یا د پردیو په واسطه باندې دوی پوهول شوي وو، امان الله خان یې پسې واخیسته او بالاخره هېواد یې له دغسې بدبختیو سره مخ کړ چې په دې سلو کلونو کې هم موږ ونه شوای کولای چې حتی له ځینو داسې هېوادونو سره چې هغه زمونږ و تاسې په مخ کې رالوی رامنځته سه هغه د چا خبره تر اوسه هم لا ماشوم ده، ولې په اقتصادي لحاظ او په اتمي او په نظامي لحاظ باندې له موږ و تاسې نه مخکې ده او تقریبا تر 2 میلیونو پورې نفوس لري اوس. نو موږ د دغه بدبختیو له لاسه شاته پاتې یو، خو سره له دې ټولو بدبختیو موږ داسې غواړو چې دغه سلمه کلیزه په داسې ډول ولمانځو چې په هیواد کې د خپلواکۍ فکر او د خلکو ذهنیت د خپلواکۍ په اړه باندې داسې چمتو شي چې له دې وروسته په هیڅ ډول نه اقتصادي غلامي ومني، نه فکري غلامي ومني، نه فرهنګي غلامي ومني او نه چاته اجازه ورکړي چې زمونږ ځمکنۍ بشپړتیا تر سوال لاندې راول یا زمونږ په ځمکنۍ بشپړتیا باندې دوی یرغل وکړي یا راڅخه ونیسي هغه ځمکه راڅخه ونیسي، د موږ خپله خاوره راڅخه ونیسي. نو موږ باید هر ډول خپلواکۍ ته د خپل ولس ذهنیت چمتو کړو او داسې چمتو کړو چې په یو غږ سره موږ غلیم یا دښمن دومره وډار کړو چې هغه بیا د افغانستان خواته حتی راوم نه ګوي. هغه کسان چې هغوی څو ورځې مخکې ویلي وو چې افغانستان په 10 ورځو کې کولای سو چې د نړۍ له نقشې څخه ورکو، د هغوی لپاره هم غواړو په خپل اتحاد او اتفاق سره او د ملت جوړونې په لور د دې ستر ګام په اخیستلو سره هغوی ته هم دا وښیو چې افغانستان داسې هېواد نه ده چې تاسې ورکړی شئ، نه دا ملت ماتېدونکی ملت ده، په دې چې هر څومره تاسې جنګ وکړئ اخر به هم د تاسې په قبرستان باندې بدلېږي. نو دلته راځو ځینې رسمي مسؤلیتونه هم دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا څخه د افغانستان د سلامي د خپلواکۍ بیرته اخیستنې سلامي کلیزې د جشن د لمانځلو په خاطر باندې یو کمیسیون ته مسؤلیت ورسپارل سوی ده چې خوشبختانه د هغوی په فرهنګي اجتماعي او دینی کمیټه کې زه هم غړیتوب لرم. البته موږ د عدالت ګوند له ادرس هلته پکې غړیتوب لرو، ولې دا چې ملي مسله ده نو موږ هم ورسره په افتخاري ډول باندې دا کار ترسره کوو او د دې لپاره چې د دې هېواد او د ولس لپاره مو د ارزښتونو د بیرته راژوندي کولو او د ارزښتونو د پاللو په برخه کې اوسه کړي اوسې په افتخاري ډول ورسره لګیا یو، بغیر له هیڅ ډول امتیاز څخه کار ورسره کوو. نو تر اوسه پورې موږ ډېر زیات جشنونه او برنامې نیولې دي، تقریبا 100 برنامې دي په دې برخه کې چې ځینې د مساجدو برنامې موږ هم درلودلې. موږ غوښتل چې دلته ولس ته دا وښیو چې د امان الله خان او د ملا ترمنځ جنګ نشته، بلکې هغه خلک چې په هغه وخت کې ورته پوهول شوي هغه په دې خاطر باندې وو چې بهرنیان په دې پوهېدل که چېرې امان الله خان دغسې دوام ورکړي نو دی کولای شي چې افغانستان په پښو ودروي، بیا به د دوی لپاره یو سردرد پیدا شي. نو هماغه وو چې امان الله خان یې له واک څخه ایسته کړ. موږ دلته هم په دې برخه کې ملایان یا علما کرام دخیل کړي دي، دوی ته دا وایو چې موږ تاسې دا ورځ لمانځو، دا په دې معنا نه ده چې موږ صرف د غازي امان الله خان شخصیت سازي وکړو یا هغه ته شخصیت جوړونه وکړو له سره یا مثلا هغه په ملا باندې د برتره وګڼو یا څنګه. طبعا غازی امان الله خان په خپل وخت کې هم اشتباهات درلودل، موږ د استر غازی په حیث هغه ته بشپړ درناوی لرو، ولې له دینی اړخه یا د کلتوري یا فرهنګي اړخه هغه اشتباهات درلودل. په دې هیواد کې چې هر څوک بادشاهي کوي یا ریاست جمهوری کوي یا مشري کوي هغه باید د دې هیواد په هغه ټولو رواجونو په دودونو باندې بلد اوسېږي، په اسلامي ارزښتونو باندې بلد اوسېږي. هغه کوم بدلونونه چې ده غوښتل چې په هغه وخت کې راولي د ډېر په سرعت سره هغه کار غوښتل ترسره کړي، همدا د ده د ناکامۍ دلیل هم و. ولې په دې هیواد کې مونږ تاسو چې هر څه کوو تر هغه پورې چې مونږ تاسو ذهنیت سازی ورته ونه کړو د ذهنیت سازی نه پرته مونږ تاسو کې وغواړو ډېره مهمه پروژه حتی د برق پروژه هم که چیرې مونږ تاسو وغواړو چې تطبیق ولې په هغه ولایاتو کې که ذهنیت سازی ورته ونیسي خلکو ته عامه پوهاوی ونیسي چې مثلا دا برق تاسو ته څومره ګټې لري څومره تاسو ورته اړتیا لري څومره تاسو سره کومک کولی شئ تر څو د جهالت د دور څخه راپورته شئ د نړۍ سره رقابت او سیالي شروع کړئ. نو دغه ذهنیت جوړونه بدبختانه د غازی امان الله خان په وخت کې نه وسوې او یو د ناکامۍ د علتونو څخه یې هم همدغه و چې د پاچاهي ورته پرېښودله ویل چې زه خونریزي او وینتویونه نه کوم او پاچاهي یې کلکانی ته پرېښودله او دی لاړل هېواد څخه چې هغه تر اوسه پورې مونږ تاسو په دې بدبختۍ کې ژوند کوو. هره ورځ زموږ د افغانانو وینې تویږي. که په هغه وخت کې د مقاومت کړی وای هغه څو نفره چې د ده په مقابل کې راجګ شوي د هغو وینه توی کړې وه نو نن به د میلیونونو افغانانو وینه نه تویدله. نه به دلته روس راته نه به امریکا راتله نه به طالب راته نه به داعش راته نه به پاکستان مداخله کوله. خپل افغانان به نه په ډلو سره نه په ډلو ټپلو سره ویشل کېدل نه به په داعش او په طالب باندې سره بدنامېدل نه به د مجاهد دوره وه نه بل څه. نو هغه بدبختي ده چې مونږ تاسې دلته تاثیرات تر نن ورځې پورې وینو او داسې د جشن په ورځ باندې به له خیره سره مونږ په هر ولایت کې په هر پارک کې په هر سړک باندې د ملت له خوا څخه برنامې مو داسې ترتیب کړي دي چې ملت یې پخپله باید پر مخ یوسي ځکه دلته ډېر دولتي رنګ نه ورکوو. د دې وروسته هغه د ملت یا د افغانانو یا ولسي مینه باید راژوندۍ کړو هغه ارزښتونه هغه ولولې هغه شاندار مراسم باید بیرته د ولس له خوا څخه ونیول سي ځکه هر څه چې د ولس مربوط وي که چیرې مثلا لکه د څو کلونو پخوا په شان مونږ یوازې د ازادۍ ورځ په داخل د ارګ کې ولمانځو یا مثلا په غازي سټېډیم کې ولمانځو په نورو ځایونو کې ونه اوسېږي او هلته هم ډېرې قوي تلاشیانې او دا شیونه شتون ولري نو هغه ولس بیا هم داسې فکر نسي کولای چې مونږ ازاد یو. یوه خبره چې ډېره مهمه ده مخکې له دې چې تاسو بله پوښتنه له ما رغان صاحب څخه وکړئ هغه دا ده چې ځینې افغانان فکر کوي چې کومه ازادي تاسو لمانځئ. دوی فکر کوي چې د امریکایان یا څو نور هیوادونه دلته راغلي دي نو زموږ په غلامۍ باندې دلالت کوي. یو زمری که تاسو په پنجره کې بند کړئ هغه زمری به له فزیکي لحاظه تاسو هلته بندې کړی اوسي ولې د زمری فکر آزاد ده. زمری بیا هم ځان ته د پاچا فکر کوي. مونږ افغانان هم دلته که وګورو صحیح ده چې امریکایان راغلي دي یا خارجي هیوادونه راغلي دا به د زمان جبر واوسیږي. مونږ هیڅوک دا نه غواړو چې خدای مکړه د مونږ سیاسي ازادي یا اقتصادي ازادي یا د هوا او د ځمکې ازادي بل څوک راڅخه واخلي او هغه د بل چا په واک کې. دا په هیڅ وجه نه غواړو. ولې د اړتیا په صورت کې داسې دا خلک د یو څه وخت لپاره راغلي دي دوی به هغه وخت وځي چې مونږ تاسو دلته سوله راولو اتحاد او اتفاق سره وکړو خارجان به بیرته ځي. بیا دوی کولی شي یوازې هغه خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دلته په افغانستان کې له مونږ سره ولري د یو مستقل او آزاد هیواد په حیث د یو ستراتیژیک پارټنر یا ملګري په حیث مونږ سره کولی شي اړیکې وساتي. ولې له هغه ډېره د مداخلې اجازه هم مونږ بیا چاته نه ورکوو نه پاکستان ته ورکوو نه ایران ته ورکوو نه امریکا بریتانیا روس او نورو هیوادونو ته نه چین ته. یوازې به زموږ ګاونډي هیوادونه وي نړیوال هیوادونه مثلاً نور هیوادونه به وي زموږ سره به نړیوالې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري یا تجارتي اړیکې به مونږ سره ولري فرهنګي اړیکې کولی شي چې مونږ سره ولري. نو دغه اړیکې مونږ کولی شو بیا له دوی سره وساتو. هغه افغانان چې دوی د خپلواکۍ سلمه کلیزه نه لمانځي هغوی د ډاډه اوسي که چیرې مونږ تاسو وکولی سو دغه د خپلواکۍ سلامه کلیزه په ډېرو شاندارو مراسمو په ولولو په جذباتو سره ولمانځو هغه خپل ملي غرور بیرته راژوندی کړو د افغانیت هغه ملي غرور بیرته راژوندی کړو. نو زه باور لرم چې کله دغه د خپلواکۍ ذهنیت یا د خپلواکۍ دغه ارزښت د ټولو په ذهنونو کې بیرته حق سه له هغه نه وروسته بیا مونږ تاسو هغه ځینې خلک چې د غلامۍ فکر لري یا ډارن دي یا لږ ډارېږي له هغوی له ذهنونو نه به هم دا ډار بیرته ورک سي او ټول به خپل ځانونه هم آزاد فکر وکړي. نور پاتې سو دا د امریکایانو وتل او راوتل دا ډېره وړه خبر ده. که سبا سوله وسي بله ورځ امریکایانو ته مات وځي په هغه باندې د دوی د خپلواکۍ د جشن لمانځلو مخنیوی نه کوي نو ټولو دا دعوت ورکوو چې ځوانان پیغلې سپینګیرې او ښځې دا ټول که د هر عمر وي عمر پروا نه لري دا هیواد د دوی ټولو ده. لکه څومره چې مونږ پې حق لرو هغومره په دوی حق دوی هم حق پې لري په دې هیواد او لکه څومره چې دا هیواد په مونږ حق لري په دوی هم حق لري. نو دلته په کار ده چې په مساویانه ډول سره هر څوک تر خپله وسه پورې که یو بیرغ هم پورته کړي یا یوه چیغه هم وکړي چې زنده باد د افغانستان خپلواکي یا پاینده باد د افغانستان خپلواکي یا تل دې وي د افغانستان خپلواکي یا مونږ افغانان به تل آزاد ژوند کوو خپلواک ژوند به کوو او د دې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي په خلکو کار وکړي. طبعاً یو شی چې ډېر مهم ده هغه دا ده تر هغه پورې چې مونږ تاسو په اقتصادي لحاظ خپلواک نه اوسېږو بل ته ملا غځولی اوسېږي د بل په ډوډۍ باندې خپل ماشومان مړو د بل په پیسو باندې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ اخلو او د بل د پیسو جوړ شوو مکتبونو کې خپل ماشومان روزو تر هغه پورې به موږ تاسې خپلواک ونه اوسېږو دا تریخ حقیقت ده نو که غواړو چې موږ تاسې واقعا هم خپلواک اوسېږو باید په خپلو اولادونو باندې تعلیمونه وکړو هم په جنکیو هم په هلکانو او له اقتصادي لحاظه موږ تاسې باید په خپلو پښو ځانونه ودرو الحمدلله موږ تاسې ته خدای جل جلاله د ځمکې لاندې هم دومره سرچینې راکړې دي چې ټوله آسیا او ټوله نړۍ زموږ تاسې په معدنونو باندې هم دلته راځي جنګونه کوي نه تنها دا چې جیو سټراتیجیک موقعیت لرو موږ افغانستان جیو سټراتیجیک موقعیت لري جیو پولیټیک موقعیت لري د دې تر څنګ دغه معدنونه چې موږ لرو که موږ تاسې تعلیم ونه لرو امریکا به هم رانوړي برتانیا به هم رانوړي پاکستان به هم رانوړي ایران به هم رانوړي روس به هم رانوړي چین به هم رانوړي او موږ تاسې به په ګټه او په ارزښت باندې نه پوهېږو هر څه به له لاسه ورکوو نو پکار ده چې اقتصادي لحاظه او د تحصیلي لحاظه په سواد له لحاظه موږ تاسې په پښو ودرېږو چې هم خپل سیاسي ازادي یا خپلواکي ترلاسه کړو هم اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړو هم فکري خپلواکي ترلاسه کړو او دغه اسلام چې موږ زده کوو چې زموږ مبارک دین ده بدبختی دا ده چې زموږ تاسې ډیری افغانان په اسلام باندې سر ورکوي خو سر نه پې خلاصوي دوی باید اول په اسلام باندې سر خلاص کړي کله چې سر پې خلاص کړي زه باور لرم چې بیا به بې وخته په اسلام سر نه ورکوي او کله چې وخت راځي بیا د سر هم پې ورکوي پروا نه لري
ډیره زیاته مننه همدر صاحب رغان صاحب همدر صاحب یو ځای کې عامه پوهاوی ته په دې برخه کې اشاره وکړله او خدا راته وایي چې تاسو تر دې دمه د دغه چمتووالي په برخه کې خپله ونډه ادا کړې ده که نه او دا راته وایي چې د عامه پوهاوی څومره مهم دی آیا هغه ډول چې لازمه ده د حکومت او اړوندې ادارو د خپل خلکو هغه ځوانان چې فعال دي په دې برخه کې کار کوي کار روان کړی ده خلکو ته یې عامه پوهاوی ورکړی دی که نه
مننه تاسو ته همدرد صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او مخکې د مخکې ټول ملت ته د دغې نیکمرغې کلیزې مبارکي وایم دغه نمانځنې دود دي ټول ملتونه خصوصا دغه خاصې نېټې چې لکه سلمه پنځوسمه کلیزه دا په ټوله دنیا کې دود ده او ښه ده چې موږ هم سږ کال نمانځو دا د خوشحالۍ ځای ده څو کاله مخکې پورې ما د رسنیو نه اورېدل ډېرو خلکو نه د اسد ویشتمه پېژندله په صحیح معنا اوس یې متاسفانه سمه نه پېژني نه غازی امان الله خان پیژند نه په دې مسایلو ډیر پویدل اوس دغه نسبی تغییر چې د دغه تاریخی واقع پاړه رامسته شوی دا د خوشبینی وړ ده خو د قناعت وړ نه ده په دې کې ملاحظه شته اول متاسفانه یو ادعا کیږي خدای دې وکړي چې دقیقه نه وسی چې د خپلواکۍ د نوم څخه یا د غازی امان الله خان د نوم څخه ځنیوي چې سیاسي استفاده کیږي څنګه کیږي دا زه دغه نظر نه تاییدوم په اول قدم کې ځکه دا یو ملي مسله ده د یو ملي اتل یادونه کار سو کوي حق لري د دې وطن د وګړي پیسې د سیاسي ستوال په هیڅ خو ګیلشته ډاکټر صاحب غنی چې د غازی امان الله خان د فکری وراثت خبره کوي دغه د ناتمام فصل د تکمیلولو خبره کوي متاسفانه په دا 15 کلونو کې خو ما ونه لیدل چې یو سیمینار دی پارک کې جوړ شوی یو واقعي سیمینار دا نور سیمینارونه خو موسمي سیاسي او د ورځې په نرخ دي چې د جنگي سیرو د اتلولۍ د ثابتولو لپاره ناکام کوششونه دي په دې کې ګیلې شته دغه منځنه چې کیږي په دې باندې هم د منن ځای شته چې تقدیر وشي د حکومت دغه کار او هم ملاحظه ور باندې شته دا منځنه دوه اړخ لري یو شکلي اړخ ده یو غباتینی د محتوا اړخ ده د شکلي اړخ ډیر خکاری ټول وطن په بیرغونو ډک د خلک راوزی کلی هر کال دغه کلیز منځي تاسو چې مخکې زمونږ یادونه وکړه زه د ننګرهار ولایت هم هلته مخکې د دې نه چې حکومت دې شیانو ته پام وکړي د کلونو نه په دې خاطر هم چې هلته غازی امان الله خان مقبره هلته ده مخکې موږ هم د مدني ټولنو د فرهنګي ټولنو په حیث هر کال دغه ورځ په خپلو امکاناتو باندې تجلیل کړی ده او په هغه شکل باندې چې موږ غواړو مثلا علمی سیمینارونه د تاریخی بحثونو رامنځته کول چې هم د امان الله خان د فکر او د شخصیت سره خلک آشنا شي هم د دې ورځې سره اوس متاسفانه کوم کارونه چې روان دي دا د محتوا د اړخ ډیر ضعیف دي ما تر اوسه چې ډیر خبرې د هغه خلکو چې د دې ورځې په اړه غږیږي چې اوریدلی متاسفانه ډیر زدو نقیز غږیږي یو وایي چې دغه ورځ ډیره ښه ورځ ده ښه دا ورځ د چا په برکت باندې رامنځته شوي دا د امان الله خان اوس هم متاسفانه ځینې خلک د ملا سره مواجه کوي دا دا یو اشتباه ده. د امان الله خان په اړه باید موږ لږ دقیقه مطالعه وکړو. امان الله خان دغه ازادي چې اخیستله په دغه عیدګاه جومات کې علما راټول کړي وو، مخاورې راټول کړي وو، هغه د اسلام د نظره آیتونه یې ویلي دي، د قرآن کریم د علماو فتوایې اخیستې دي، او سړی چې راوځي په اسلامي جذبه باندې د ازادۍ دپاره توره ترتی کې لتې کې راباسي او مبارزه کوي، هغه یو مسلمان مشر دی. ملا او هغه خلک چې د یو استخباراتي شبکې د خوانه ګمارل کیږي چې د ملا په جامه کې راځي، یعنی حداقل کنور هیڅ نه ده. د بغدادي پیر ناول خو به زموږ دوستان ولوري چې هلته دغه تاریخي روایتو په اساس هغه ناول لیکلی. مونږ باید دغه ذهنیت اوس د نسل ته ور نکړو چې امان الله خان د ملا سره مواجه و. دغه ذهنیت ده چې مخکې ورکړل شوی دی وطن کې دغه بحران رامنځته شوی. اوس که مونږ په خپلواکۍ بحث کوو، د خپلواکۍ اتل معلوم دی، د خپلواکۍ هغه قائد معلوم دی، مونږ باید د امان الله خان فکر ته ننوځو. هغه که نه پوهیږو اول پې ځان پوهیږو، بیا نورو خلکو ته ووایو. متاسفانه نه پوهیږم څومره بودیجه به دې ته ځانګړې شوي، یعنی هغه د شکلي اړخه زور نه راځي. مخه د ټول وطن په ښایسته بیرغونو باندې رنګین دی، خو څومره اثار چاپ شول د امان الله خان د فکر او د شخصیت په اړه، د خپلواکۍ د اتلانو په اړه. کومو نړیوالو کتابتونونو ته مراجعه وشوه چې د افغانستان د ازادۍ اړوند اسناد راواخیستل شي، دلته وړاندې شي؟ څومره ډاکومنټري جوړه شوې په دې باندې؟ څومره نور هغه د کیفي لحاظه؟ او د خپلواکۍ بحث باید نور مونږ په احساساتي جذباتو او په دې خبرو باندې نه کیږي چې مونږ چاته ماتې ورکړې دسې که وسې که. اوس یوویشتمه پیړۍ ده، مونږ باید خپلو خلکو ته د یوویشتمې پیړۍ د منطقه ووایو چې د مطلقې ازادۍ په نوم باندې هغه د نړۍ زبرځواکونه هم چی نه لري. اوس مطلق ازادي نشته، نسبی ازادی دی. او مونږ افغانستان هم د خپل چوکاټ هغه د خپلو شرایطو د امکاناتو د مخې نه یو نسبی ازادي لري، په دې باندې ویاړو. او ټول هیوادونه دغسې دي. یعنی ډیر بحثونه دي چې زما امید دا ده چې که دغسې کلیزې نمانځل کیږي، د دغسې مراسمو د تجلیل په راس کې مونږ افغانستان د ډیرو علمي شخصیتونو نه ډک دی. مونږ اکاډمیسنان لرو، مونږ پوهاندان لرو. دلته ډیر اړتیا دې ته لیدل کیږي چې هره ورځ زمونږ رسنۍ د استاد حبیب الله رفیع غوندې، خپله ډاکټر صاحب غنی د ولسمشر ناخوا د افغانستان د تاریخ یو عالم دی چې دا وغږیږي، دا موضوعات راواخیستل شي. ډیر لوی لوی شخصیتونه لرو. مونږ ځوانان کولای شو په دې کې خپل هغه نقش ولرو، خو اصلي کار باید همدای چې په محتوا باندې فکر وشي، خلکو ته یو داسې پیغام ورکړل شي چې د هغې نه په استفادې زموږ د نن ورځې دغه بد شرایط تغیر شي. د امان الله خان په وخت کې هم د ښځو د مکتب ممانعت کېده، مزاحمت کېده، کفر ورته ویل کېده، اوس هم کیږي. نو څه تغیر راغلی؟ دغه خپلواکي خو یوازې دا نه ده چې دلته د انګریزي او انګریز دی نه، دلته د امریکایي او امریکا دی نه. باید هغه ټولنیز ذهنیت، اقتصاد، هغه ټولو شیانو سره مونږ فکر وکړو چې امان الله خان کوم ارمانونه لرل. هغې اول دغه فکر سره ځان آشنا کړو، بیا خلکو ته ووایو چې هغه دا غوښتل او یو څه کار یې کړی، نو راځئ چې مونږ دا کارونه وکړو.
مننه. مچوله زبلای د ټلیفون پر لیکه دی. سلام، وخت مو بخیر.
مننه کوم. د سلام پولانی کولو سره نبیولا زبلای د وخت له غزنی نه میلمنو ته هم سلام. په څنګه یې په پښتنې خور
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم محترم میلمنو نه هر یو که ځواب راکوي په دواړو سترګو مقبول ده. پوښتنه مې همدا ده میلمنو، دا چې د اسد اتویشتمه هر سال د غازی امان الله خان په ویاړ د ازادۍ، یعنی د ازادۍ په نوم هشت کال چې سلمه کلیزه ده، له نورو کلونو سره به تفاوت او ځانګړتیاوې څه یې؟ آیا له نورو کلونو سره د سلمې کلیزې یو څه تفاوت لري که نه؟ مننه.
ډېره مننه زبلای صاحب. دا راته ووایي چې هلته په زابل ولایت کې چمتووالی نیول شوی دغه ورځې دپاره؟
دا چې اوس ډېر وختي ده، تقریبا فکر نه کوم داسې خاص سره کې نه لیدل کېږي. فعلا کوم څه ځانګړیتوب په پام کې نه نیول، خو وخت شته.
او دا راته ووایي د دې لپاره چې سږ کال هڅه کېږي چې ځوانان په خپله خلک دا ځل د خپلواکۍ سلمه کلیزه په ډېرو شاندارو مراسمو ولمانځي، هلته دغه روحیه په خلکو کې څومره موجوده ده؟ تاسو په خپله ځوانانو په دې برخه کې د چمتووالي په برخه کې البته څه کار کړی دی؟
بله خوري، کله چې تېر کال نه نیویمه کلیزه وه، کله چې تېر کال تېره شوې ده، له هغې ورځې نه تر ننه هم دې ورځې ته انتظار کېدو. ځوانانو چې دا روحیه وه، دا قوت طاقت وه چې راتلونکی کال خو سلمه کلیزه ده یو خاص مراسم سر به منزل کیږي حضور به چې څه چې په وخت کې راتلین کې چې اتلیسته ماته صد سنگل منزل کیږي سر کال کې سلمه کلیزه ده
ډیر زیات مننه کور ودان خو وخت لري همدار صاحب زبلی صاحب ویل چې د تیر کال یا د نه نویم کلیزې پر تله باندې سا کال توپیر لیدل کیږي د چمتووالي په نیول کېدو کې
زبلی صاحب څخه نړۍ مننه بالکل دا ځل د دولت پاملرنه ډیره زیاته ده ورته که څه هم یو ناسم پوهاوی دلته شتون لري ځینې د د ټاکنو نوماندان فکر کوي چې دا یو کمپاینی شکل لري ولې دې ته د کمپاینی رنگ نه ورکي هغه څه چې زموږ ملي ارزښتونه دي یا لوی ارزښتونه دي هیوادني ارزښتونه دي هغه دی یو د بل سره د سیاسي مبارزاتو قرباني نه کوي دا وړي سپک کاری فکر کوم راځو دا وړي موږ تاسې تقریبا د اماني فکر په نوم باندې لکه څنګه چې مخکې راغان سي بیا سوال مطرح کړي چې څه سوي دي فکر او علمي لحاظ کنه دي سوي د اماني فکر په نوم باندې یو ډیر ښه کتاب لیکل شوی دا چې هغه په اتوشتم دی اسد د ازمري په اتوشتم باندې تقریبا ډیرو زیات خلکو ته ویشل سي البته لسولي خبرندوی او چړنیزي ټولنې څخه نړۍ مننه چې په دې برخه کې دوی دا کار کړی دا
بالکل او زه فکر کوم چې استاد حبیب الله رفیع په کار کې څو دقیقې مخکې ما ورسره خبرې وکړلې په دې اړه
زیات امکان ولري هغه کېدای شي ایډیټ کی البته لیکل شوی د بل چا په واسطه باندې دا خو استاد رفیع الله او استاد حبیب الله رفیع هم زموږ تاسو یو ډیر مشهور تاریخ دانانو څخه دا چې تقریبا کوایم د بډیر زیات استاینه ونه وسیږي چې د پرته د غازی امان الله خان یو غونډم خون نه کوي کله چې د حضور حالت نه وي او تاریخی خبرې پکې ونه کی نو غزم موږ تاسو یو ستره هستی ده خدای دې ډېر عمر ورته ورکړي بل دا ده چې د غازی امان الله خان د سیډنیز مرکز په نوم باندې غواړو چې داسې یو سیډنیز مرکز ولرو چې هغه لکه په نړۍ کې نور ډېر مهم ستر ستراتیژیک دغه سیدي وبخه سیډنیز مرکزونه چې دي ریسرچ سنټر چې دي په هغه شکل باندې دا هم دغه نوم پیدا کړي او دا ډېرو قوی او پیاوړو اشخاص او تکل کلا یا وخت په وخت جوایز ورکړي لکه موږ تاسو نوبل پرایز لرو تقریبا کنه چې د امریکایانو لخوا څخه دا ورکول کیږي او د یو نوم باسه لید په نړۍ کې نو دغه د غازی امان الله خان سړنیز مرکز هم ما غسی باید نوم وباسي او ځین مهم مهم ریسرچونه او شینه د دوی په مرکز کې الته پریزنت سي خلکو ته اراسي له هغه څخه باید نړۍ ګټه واخلي بل دا چې موږ تاسو دا ځل ګورو تیر ځل موږ تاسو د دې شایدانو چې د دارالامان ماڼۍ ړنګه پنګوا او دوری د دارالامان ماڼۍ بیرته هغه تقریبا هغه اول حالت ته اوښتې ده نوې او تازه ښکارېږي نو دغه یو بله ډالۍ ده البته د دې دغه به دلته اوس دغه ته نه ورکوو حکومت ته به یې لاسته راوړنه نه اړوو چې بیا دا کمپاینۍ دغه ونه نیسي ولې دا یو افتخار ده چې موږ تاسو بیرته هغه خپله د دارالامان ماڼۍ چې یو ډېره تاریخي ماڼۍ ده هغه مو بیرته لاسته راوړه هغه په اصلي ماهیت او شکل باندې بیرته واوښتله د دې تر څنګ بل شی چې ده هغه دا ده چې دورې په داخل د ارګ نل منزل کیږي یعنی یوازې په داخل د ارګ نل منزل کیږي چې د ارګ په څلورو دیوالونو کې د غورز را منحصره سي یا مثلا یوازې د غازی امان الله خان په قبر باندې د یو دوه درې ګلونو د خودلو په مراسمو سره دا ورځ ختم شي دورې به په ټول هیواد کې شور جوړیږي هغه خلک چې فکر کوي چې دا کمپاینی کارونه دي هغوی د مهرباني وکړي له دولت څخه د دوی ډیر شور جوړ کړي خپل غواړي چې مثلا هغه ولس دوی ته درناوی ولري موږ تاسو په تیره مشورتي سول مشورتي لوی جرګه کې د دې شاهدانو چې ځینو خلکو دا ایداوي کولی چې دا جرګه خو کمپاینی بڼه لري څنګه او دوی غواړي چې واک تمدید کړي که څه هم هغه واک مخکې جرګې څخه تمدید شه ولې هغه هلته چون هغه یو ملي ارزښت و ځینې کاندیدانو ورته ارزښت ورنه کړ دا چې اوس ولس له هغه ځینو څخه نفرت لري یو علت یې هم همدغه ده چې دوی ملي ارزښت ته درناوی ونه کړ او ولس اوس د دوی درناوی نه کوي په کیسه کې دي دلته د په دې خاطر نه ویل ساته کمپاین وکړو هغه څوک چې راغلي و ټول د خیر یوسي د همدغه کاندیدانو چې دوی هغه جرګم رد کوله یا هغه تحریموله د دوی نمایندګان راغلي وو ولې دوی په خپل حالته حضور نه پیدا کاو خاص په دې خاطر چې په سیاسي لحاظ ځان یو څه غټ ونیسي ځان مطرح کړي په دې خاطر باندې هغه ملي ارزښت تحریم کړ چې بدبختانه وایم یا خوشبختانه وایم د دوی په خپله بدنامۍ باندې تمام شو نو دا وری به موږ تاسو که په غرونو کې وي که په کورونو کې وي که مکتبونو کې وي که په جماعتونو کې وي لکه څنګه چې راغان صاحب مرته اشاره وکړه دلته دغه یو ناسم پوهاوی چې رامنځته سوی هغه دا ده دوی فکر کوي دا ځینې خلک چې غازی امان الله له ملا سره په ټکر کې وو له ملا سره په ټکر کې نه وو غازی امان الله عکسونه موږ تاسو لیدلې تاریخ مو لوستلی ده هغه له ملایانو سره ډېرې ښې اړیکې لرلې ولې فقط هغه یوه ډله چې هغه د بهرنیو په واسطه تمویلېدل او خاص د دې په خاطر هغوی ته وظیفه ورکړی سوی وه چې تر څو غازی امان الله خان له واک څخه لرې کړي. هغوی د اسلام بهانه وکړه، هغوی مثلا د ملکه ثریا دغه عکسونه او شیونه ورته بهانه کړه چې هغه انګریزانو ورته فوټوشاپ کړي وو. په هغه وخت کې موږ تاسو په دې شیونو څه پوهېدلو چې دغه رقم کارونه بند کېږي، ولې هغه چې مخته تللی وو پرمختګ یې کړی وي. هغو خلکو هغه عکسونه او شیونه ډیزاین کړه، هغه یې سره خلکو ته وویشل او ذهنیت یې جوړ کړ، د خلکو د یوې ډلې ذهنیت یې جوړ کړ، بالاخره د پاچا په مقابل کې راپورته کړه. نو دلته دغه ناسم پوهاوی باید له منځه لاړ شي. په دغه ورځ باندې خاصتا یا تر دې ورځې پورې دغه ناسم پوهاوی باید له منځه لاړ شي. که ملا ده، که عامده، که هر څوک ده، که شاګرد ده، که استاد ده، که مامور ده، که هر افغان ده، ځان ته چې افغان وایي چې د هر قوم وي، هغه باید په دې ورځ باندې راجګ سي. دغه سلامه کلیزه تر خپله وسه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په شاندارو مراسمو یې ولمانځئ. حتی که په خپل کور باندې مثلا تاسو د ازادۍ یا مثلا د افغانستان د بیرغ دغه لګوي او د سلامي ازادۍ مبارکي او پیغام څه شی پکې نشروي، د بامونو په سر باندې مثلا بیرغونه لګوي او د خپلواکۍ پیغام له خلکو سره شریکوي، دا به هم یو غټ کار تر خپله وسه پورې. ولې الحمدلله دورې د دولت هم سل په سالو کې پاملرنه ده، ولس هم ورته بیداره ده، په ځانګړي ډول په ښارونو کې خو ټول خلک ورته چمتو دي. یو شی هغه ډېر مهم ده، هغه دا ده چې بدبختانه د ازادۍ یا د خپلواکۍ په کلیزه کې موږ د یو شي شاهدانو، هغه دا ده چې ډېری غیر پښتانه دا ورځ نه لمانځي. دا ورځ نه تنها د پښتنو ده، نه تنها د تاجکو ده، نه د ازبکو، نه د هزاراو ده. دلته موږ او تاسې باید د افغان ملت په حیث راجګ سو، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پشهي ده، که هر قوم د افغانستان ده، هغوی که ځان ته افغانان وایي، هغوی باید دا ورځ ولمانځي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کولو سلمه کلیزه ډېره ویاړمنه ورځ ده. دلته به موږ هم د خپلواکۍ دغه فکر خپور کړو، هم به دغه ارزښت بیرته راژوندی کړو، هم به نړیوالو ته دا یو پیغام ورکړو چې موږ افغانان یو، متحد یو، په اتفاق یو، او د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ هر وخت غوښتونکي یو، په دې په ارزښت باندې پوهېږو.
مننه. رغان صاحب، په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې هغلته جګړه همدا اوس روانه ده، څه فکر کوئ هغه خلک به وکړی سي له دې ورځې لمانځنه وکړه؟
خوشبختانه خلق علاقه مند دی، ملی بیرغ وس دومره خلق ته محبوب شوه چې هر څوک په ګرځولو په پروتکولو د خپل کور یا بل ځای خوشاله دي. منځي په مختلفو ځایونو کې، البته هغه د منځنۍ شیوه فرق کوي. زور ته هغه د فکری دی چې ګورم هغه په کابل کې مغه سیسم نن منځل کې، یعنی د خزو د پاره کومه ذات، د مدنیت د پاره کومه رښتینې اداره اراده چې هغه وخت کې وایي، هغه کومه معنی فکر مسله چې مخکې یاد شوه، هغه د پاره په هغه کیفي لحاظ باندې کار ډیر کم دی په ټول هیواد کې. یعنی ډیر ضرور دا ده چې په همدې مسایلو باندې ډیر تمرکز وشي. او نور فرق یې نو په مختلفو سیمو کې چیرته چې امنیت دی هلته به ډیر ښه نمانځل کېږي، چیرته چې د خلکو ژوند او هغه رسیدګي ډیره ښه کېږي، هغوی به دې ته ډیره توجه کوي. زنو کې
مننه. د بله د کوم اوریدونکو اړیکه وه هغه هم پریس وه. بله خبر دا چې که راته ووایي چې د دغه ورځې نه لمانځنه، خصوصا چې اوس ورته چمتووالی د تېر کال په پرتله یو څه زیات نیول سوی ده. موږ او تاسې ګورو هر ورځ چې بیرون وځو یا له ولایتونو نه کوم تصویرونه ویډیوګانې ګورو، په خواله رسنیو باندې زخته زیات په دې برخه کې، یعنی ځوانان خپل پیغامونه لري. د دغه ورځ نه منځنۍ اغیزونه به څه وي په ټولنه باندې، په خلکو باندې
اغیز به ډیری؟ ځوان نسل، خصوصا هغه نسل چې د مهاجرت نه بیرته هیواد ته راګرځېدلی او داسې یو فکر ورسره و یا شته چې ګوندې افغانستان یوازې د جنگ جګړو هیواد، چې نه هغوی متاسفانه د خپل تاریخ نه ښه درک نه لري، د خپلو اتلانو نه. چا که په ایران کې وخت تیر کړی هغوی دپاره خمینی یوه الګو و یو قائد و، چا که پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی هغوی ته قائد اعظم. هغوی چې افغانستان ته راځي او یا راغلي دي او ورځ تر بلې د دغې نمانځنې هغه پرجوشه کېدل ګوري، دوی ته د دوی بچیانو ته یو ښه پیغام دغه ورکوي چې افغانستان هم یو هیواد دی چې ډیر ویاړلی، ډیر لرغونی تاریخ لري، اتلان لري. دوی په هر لحاظ په ځان باندې باور پیدا کوي، په خپل هیواد باندې، په خپل راتلونکي باندې، په خپل تاریخ باندې، د وطن سره مینه زیاتیږي. او دا د افغانستان په خیر تمامیږي چې څومره ورسره د خپلو اوسیدونکو د خلکو هغه علاقه مندي او مینه زیاته شي.
مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. خوشحال سلام وایم دا ازادي راډیو کارته اوریدونکو ته سلام دعا وایم.
وعلیکم السلام. او دا راته وایي چې له کومه ځایه مو اړیکه نیولې، څوک یې؟
ولایت څخه سید الله خان د پورپاړي.
د تاسو په ادرس او نوم باندې پونس مو مهرباني وکړئ یو ځل وای. صدیق الله خان هلته راته ووایه چې په هلمند کې څومره د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې لپاره چمتووالی نیول سوی ده، تاسو په خپله څه مشخصه چمتووالی نیولی که نه؟
د دې پاک شي چې دا چې وایم اورېدونکو او هغه ورور ته چې کوم پرادی کې خبرې کوي هغه ورور ته درناوی او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
همدا وایم چې ګرانه وروره، ډېر ستا خبرې موږ ته د قدر وړ دي او ډېر خوشحاله شو. موږ خو بې سواده راویل شوي یو او دا افغانان چې دي څلور کلن نه څلور کلن جګړې وکړي. یو وخت چې موږ د مجاهدین په اډانه کې وو، موږ ډاکټر نجیب بشته قصاوه چې دا زموږ د هېواد یو دښمن سړی دي او هغه پاک افغان بچی وو او اوس اشرف غني بابا چې دی همداسې وطل بچی دی. که اوس ته ولاړ شم د مخالفین سیمې ته، دې علم او بې سواده خلک دي، هغه نه پوهېږي، هغه په دې باندې نه پوهېږي، هغه چې وایي دا مخالف سولو د هېواد او د دولت دښمنان خلک دي، دا د نه پوهوي څخه. نو د تاسو کې چې موږ ته بې سواد یو هم زه غواړم د خپل بې سواده سړی ما دومره دغه نه درلودي فکر نه درلودي چې امان الله خان نه دوری نورشتم که خلک وپوهېږي چې خلک پوهېږي، بې سواد خلک هم پوهېږي. دا ملک یوازې په سوړارو نه دي، دا جګړه چې ده بې سواده دي. خو که پوه شي خلک خپل هېواد ته درناوی لري، خپل مشرانو ته درناوی لري، همدې ورځې ته درناوی لري، دا موږ خوشحاله یو. خپل مشران باندې موږ ویاړ کوو، که هم مشر زموږ د هېواد پر هغه باندې موږ ویاړ کوو، که ژوندي دي او که مړه دي. که دا اوس دي هم په دې باندې، خو افسوس زموږ خلک باید چې بې سواده نه وای او سوادار وو. مخالفت کی ار څوک مستبد قدر وردی مجنه غواړو چې خپل افغانان بالا ووجنو، مجنه غواړو خپل افغانستان کې بدبختی راول او سوله راول او ورورولي راول. دې هم د غواړو چې بالا موږ نه غواړو، موږ په پښتو بالا ستړي یو نه ملاله په پښتو ستړي او دا هم د پښتو ستړي.
بله سریقه خنداره ته وایي هغه کسان چې وست په مختلف ولایتونو په بیل بیل سیمو کې تاسو غاوري هغه ته د تاسو وینا څه ده د جشن د منځنۍ په برخه کې؟
هغه څه مو دا هم د هغه مو زه اتل افغان او مو زه اتل افغان شغه نه مو نه څه کولای. باندې دا هغه درناوی وکړو دا هغه ودی ورځی ته دا خو هیڅ خبره نه ست کوي. سړی وایي چې په دې په کتاب کې نه درغله شخصي خبره، کتاب خو شخصي خبره ده. د نن دوري په وخت کې تیار یو څوک ځنه سمال د سوالای نو نو موږ بعد وښو موږ بعد چې ورته وښو موږ باید خپل د مشر درناوی وکړو او دا جشن باید نو ښه
او تاسو له میلمنونه څه مشخص پوښتنې لرئ؟
دلمنه څنګه بس امدا خوښ دي چې تاسو بختل او تاسو خبردار خلک او تاسو باید څه وکړئ. تاسو باید ته یې نو په هغه راوړي خلکو ته خلک دا چې واده خلک دي کوم چې وسین ته زیات سوال زما د ولسمان خو وتوا شو بل څه او لشکرګا شاته هغه ځنه زما سره مخه ما معنا وښي یا دولت زنه غواړم هغه نه کوي. اګه دې نو په هغه درجه باندې لاندې د هغه سره کوي دا چې واده نه صلی الله علیه وسلم د مخالفین پر صحیح دا دا ټول کوي چې حق کوم دی او زموږ د اسلام او زموږ د قران او زموږ د افغانیت او زموږ د خاورې د ضمانت لار کوم.
ډیر زیات مننه کور ودان دا چې کلی نظر نه وړاندې کړل. او همدار صاحب راګرځ تاسو ته دوی د عامه پوهاوي یادونه وکړه. تابن مخکې رغان صاحب په دې اړه مشخص خبرې وکړې چې څومره اړین دی د ترازو ته د ځوانانو ونډه. دا اوس په افغانستان کې له نیمایي زیات نفوس د افغانستان ځوانان دي. د ځوانانو ونډه څومره موثره تمامېدای شي د یوازې د سلمې کلیزې نه د افغانستان هر بل ملي ارزښت هر دغسې مسله یا دغسې خبره چې هغې نن مانځنه په کار ده د ځوانانو ونډه څومره مهمه او اړینه ده؟
په دې کې هیڅ شک نشته دا چې زمونږ د هیواد ډیری نفوس افغانان ځوانان تشکیلوي، یعنی افغان ځوانان یې تشکیلوي. موږ تاسو نه تنها دا چې د خپلواکۍ د کلیزې په لمانځلو کې ځوانانو ته اړتیا لرو، موږ تاسو په اقتصادي پرمختګ کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو، موږ تاسو د جنگ په ګټلو کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو، موږ تاسو د سولې په راوستلو کې هم ځوانانو ته اړتیا لرو.
یو شی چې ډیر مهم دا غدا ده ځوانان خو به تب لمون سره وی او وسم را سره دی او بغیر لدی چې دولت وای کوونه وای ځوانان د خپلواکۍ ورځ مانځي لکه ما کچرغان صاحب مرته اشاره وکړه زبر تاسو ته د در لسه ونه ویوم نه د ونه ویوم کلیزې د خپلواکۍ د ونه ویوم کلیزې مثال درکم مونږ د عدالت ګوند لخوا څخه په حبیب الله ځاځي پارک کې تقریبا 13,000 پورې کسان را جمع کړه هلته مو یو میله ورته جوړ کړی او جشن مو ورته جوړ کړم که څه هم امنیتي تهدیدات او ګواښونه موږ ته ډېر زیات متوجه وو له امنیتي ارګانونو څخه نړۍ مننه چې په هغه وخت کې زموږ امنیت ونیو یعنې دا موږ ته دولت نه وویلی دا د موږ هغه د ملي احساس له مخې څخه موږ راټول سو په همدې شکل په ننګرهار کې که تاسو وګورئ هر کال د ازادۍ یا د خپلواکۍ د کلیزې د منځلو په خاطر باندې مدني ټولنې دي او ځوانان دي او قومي ټولنې دي دوی ځي مثلا د غازي امان الله خان قبر باندې ګلونه ږدي یو څه مراسم چې په خپله دوی سره ترتیبوي په هغه شکل لمانځي یعنې که دولت توجه کړې وای که نه وای کړی دا خلک لمانځي افغانان لمانځي دا ورځ ځوانان هم په دې کې بوخت دي ولې دا چې موږ اوس کوشش کوو چې ځوانان په یو ډول سره منسجم کړو او د دغه منسجمو برنامو له لارې څخه موږ د ازادۍ سلمه کلیزه ولمانځو نو دغه د موږ لپاره ښه والی به دا وي چې هم به په اتحاد او اتفاق سره یې هم به زموږ هغه برنامې ډېرې ګډوډې ونه اوسېږي هرج مرج به پکې ونه اوسېږي برنامې به مو ډېرې منظمې لاړې سي نړۍ ته به مو یو ښه تصویر یو ښه انځور ورکړی اوسي نو په دې باندې موږ کار کوو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دا ځل الحمدلله د افغانستان اسلامي علما کرام چې دي دوی هم له موږ سره ولاړ دي ډاکټر نجیب الله یو خبره کوله چې موږ تاسې دغه یو متر ځای باید را خپل کړو هغه هدف له منبر څخه وو دا ځل الحمدلله د افغانستان علما اوس په دې پوه دي که مخکې پوه هم ځانونه یې پټګیا اچولي ځان ته خبره ده ولې اوس په دې باندې الحمدلله دوی پوه شوي دي چې غازي امان الله خان له علماو سره په ټکر کې نه وو دا د پردیو دسیسه وه د پردیو د دسیسې ښکار شو او له یو څه محدودو کسانو څخه یې د عالم دین مثلا نه پوهېږم خادم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې باندې له دوی څخه ګټه واخیستله د دین نوم یې ورک ځکه چې په نړۍ کې موږ تاسو کچیرې هم وګورو کله چې څوک یو چیرته جنگ کوي یا پاچاهي راپرځوي نو دوی یو څه انګیزه باید ورته ورکړي یا د قوم په اساس باندې یا د نژاد په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې یا د ژبې په اساس باندې او یا د دین په اساس باندې دغه انګیزې که ته ورته ورنه کړې ته یو څوک جنگ ته نه شي راپسولی مثلا دا اوس خدای مکړه که ته غواړې چې پښتون وزاره سره واچوي یا مثلا په سنیو شیعه باندې په جنگ سره اچولی سي یا ورته وایي چې ته پښتون یې هغه زاره ده په جنگ سره اچولی سي خدای مکړه مثلا دا ډېر بد مثال زه ورکوم نو که دلته ته دغه ورته وکړې مثلا ورته وایي چې دغه سمت او سمت بازي پکې راولې شمال او جنوب سره پکې واچې شرق او شمال سره پکې واچې کنه په دې شکل یو انګیزه چې ته چاته ورکې ته بیا کولی سي چې جنگ رامنځته کړې او څوک له څوکۍ یا واک څخه وپرځوي یا ایسته کړې نو دلته هم زمونږ لویه ګټه اوس دا ده چې ځوانان خو له اول نه هم ورا سره اوس هم دي را سره الحمدلله ځوانانو باندې موږ ټول ویاړو او دا هیواد چې له دې بدبخته بحران څخه وباسیم له جنګ څخه وباسیم همدا ځوانان به وباسیم که له اقتصادي لحاظه یې موږ تاسې پرمختللی کوو هم به د همدې ځوانانو په مټ باندې موږ تاسې اقتصادي کارونه کوو تجارتونه به کوو خپل هیواد به له اقتصادي اړخ په پښو درو خپل معدنونه به پخپله استخراجوو بیا به په پښو باندې درېږو نو دلته د علما کرامو رول به ډېر زیات مهم وي چې دوی تر 23 د اسده پورې یا د زمري تېشتامې پورې په جمعتونو کې د ازادۍ د ارزښت په اړه باندې خلکو ته پوهاوی وکړي له خلکو سره په دې اړه باندې وغږیږي د هرې جمعې په لمانځه کې دوی وکولی سي له خپلو خلکو هغه د کومې ساحې خلک چې دوی ته جمعتونو ته راځي جمعې لمانځه په ورځ باندې په هغه ورځ حتی په خطبه کې یو دوه درې څلور خبرې د ازادۍ د ارزښت په اړه باندې وکړي دا چې موږ یو خپلواک هېواد اوسېږو دا څومره ډېر ښه ده نظر هغه ته چې موږ تاسې لاس بل چاته نیولی او غلام اوسېږو البته مخکې راغان صاحب ورته اشاره وکړه چې مطلق ازادي شتون نه لري دا صحیح ده دا بنده چې موږ ته ویل کېږي په همدې خاطر ده چې موږ یو بل ته بند یو هغه هېواد چې هغه غریب ده تمن هغه بل هېواد نه اقتصادي مرستې هم ترلاسه کوي سوداګریزې اړیکې به مورسره لري یعنی دا موږ تاسې په یو لحاظ بند شو ولې موږ ته مهم دا ده چې حداقل له سیاسي اړخه موږ تاسې آزاد اوسېږو ځمکنۍ بشپړتیا مو تر خطر له ګواښ لاندې ونه اوسېږي نور سیاسي اړیکې که چیرې چا سره توافق ته رسېږو یا هوکړه ورسره کوو قرارداد ورسره امضا کوو هغه به د هغه قانون او د هغه اصولو له مخې موږ تاسې رفتار ورسره مخ
ته بیایو. ډېره زیاته مننه یاسین له هلمند ولایت نه د ټلیفون پر لیک کړه. سلام، وخت مو په خیر. مننه، تاسو ښه استئ. کراري ده هلته په هلمند کې څه خبرې دي د خپلواکۍ د سلمې کلیزې دپاره چمتووالی نیول سوی که نه؟
بس چانوالو خو نیول سوی دي په ملي سطحه باندې، په دولتي سطحه باندې نه. خو سلامونه مې کوي احترامات تاسو ته او ستاسو د راډیو طریقه ستاسو مېلمنو ته او محترم اورېدونکو ته.
ډېره مننه. وعلیکم السلام.
نظر می داشته دی چی دا محترم ملمنو تون پشتنه داده چی ارون راز پا دوهای کی پا مسکو کی یا سبا و بل سبا پا کم وفایی هیواد که دا افغانستان پا سرنویش وانی خبری که دی دا غا مرو طول ملی مشرام تیترام درو غازم الله خان تا هر ملی مشرام تیترام ورطلو خو دا دوی تون پشتنه داده چی شو بدانوی چی یعنی نن راز دایوی ولسوالی تا دولتی و دولتی قسم نجد لائی خصوصا پا علمان کی پیدا
نظر
احساس د قدر ور ده امنیتی مشکلات دی په هر ځای کې په امریکا کې هم کېدای شي یو ساحه داسې نام نه شي چې یو ځای نه بل ځای ته د یو چا تګ ممکن نه وي دا جنایي تروریستي ډلې په ټوله نړۍ کې شته خدای دې وکړي چې سوله راشي وطن ته دغه مشکلات حل شي نور په هره سیمه کې د افغانستان قانون دی د افغانستان نظام یو منتخب نظام دی د افغانستان د خلکو اراده پکې موجوده ده د افغانستان هر څه په خپل واک کې دي دلته امنیتي مسلې چارواکي څنګه دي سوک خدا سوک بد ده دی مسئله دی بنده دی وړو مسائلو د پاره باید خپل ملی ارزښتونه افتخارات ته په کم سترګونو ګورو هغه په ما استلا ده یوې سپګې د پاره باید وای پوستین ته ور وانه چو دغه د ازادۍ تاریخ ک از منګ دوستان ولولي چې په سومره سخت شرایط از منګ نکونه پاسیدلی دي یو زبرځواک نه ازادي ګټلې ده یو افتخار ګټلې هغه د خاطر چې یو کلینه بل کلی ته یو دولتي مقام نشیت لیدا خو عام استونزې دي د ارزای کېشته نو هغه سي لوی فداکاری لوی کارنامه چې تاریخ ور باندې ویاړي نور هغه زبرځواکونه ورته تسلیم شي دي چې دغه ملت داسې یو ملت ده چې ازادي خوخه ملت ده قرباني ورته ورکي او د چا اسارت تزان نه ورکي نو دغه ډیر وړ مسائل دي چې زمونږ دغه مسله څنګه دغه څنګه د مونږ باید په لوی چوکاټ کې دي مسایل ته وګورو او هغه
کې د خلکو کې دایسي یو فکر دا وی خلکو سره نه دا وی په افغانستان په یو شمیر ولایتونو یا یو شمیر ولسوالۍ کې حال د طالبان فعالیت لري دغه بیرغ خوشبین دی او د افغانستان ملي بیرغ چې درې رنګه بیرغ دی یالت به دغه د پورته کولو اجازه نه وي خلک اندښنه دا د ورسره
که طالبان دا کار کوي یعنی طالبان هم باید په دې فکر وکړي چې دغه بیرغ د دوی بیرغ هم دی دا طالبان هم د دې وطن بچی دي سمه ده چې یا تیروتی دي یا خپل په یو غلط اراده د دغه مقدس بیرغ په مقابل کې جنگیږي خو ځان باید د دې وطن مالک وګڼي مالک دی که طالب خي که بدی څوک دې وطن نه نشي استله هغه بیرغ چې دوی پورته کړه او هغه ته موږ احترام لرو خو هغه بیرغ چې دغه درې رنګ بیرغ د افغانستان د اساسي قانون د مخې جوړ شوی دی ته د ملت استازو رای ورکړی ده طالبان باید هیڅکله د ملت د ارادې په مقابل کې ونه درېږي که درېږي هغه د تاسې ګورئ چې مخکې دویم اشاره ورته وکړه چې خپل وطن ځنې پاتې کله یو ځکي مجلس کله بل ځکي مجلس نو هر څوک چې خپلو مقدساتو ته خپل هغه افتخاراتو ته په کمه سترګه وګوري هغه ته خدای د هغې جزا ورکوي او دوی ته به یې هم ورکوي او اوس یې هم ورکړی ده د ملت د تنفر سره مخ دي او هغه د خلکو ځنې زړه بد ده چې د دوی د ویرې د دوی د وحشت د وجې نه دوی هغه خپل بیرغ په ځینو سیمو کې نشي پورته کولی نو زما د طالبانو ورونو نه که څوک زما غږ اوري او ځان د دې وطن مالک ګڼي هغه ته دا وایم چې ولې د دې ممانعت کوي چې ستا د وطن بچي ستا ماشومان د دې وطن د مالکیت له احساسه بي برخې شي او دا د دې وطن د مالکیت د احساسه بي برخې کول دي چې ته دغه نه دغه بیرغ اخلي ته دغه نه دغه د ازادۍ د تجلیل حق اخلي دا په لوی لاس ته ادا د دې کوي چې زه د دې وطن د ازادۍ لپاره جنگیږم که هم دا غلطه ادا ده خو ته په غیر شعوري ډول باندې بیرته د دې وطن د اسارت لپاره کار کوي د دې خلکو د غلامۍ لپاره کار کوي چې ته د دې وطن د خلکو نه د ازادۍ د تجلیل حق اخلي هغه قرباني چې د دوی نیکونو ورکړې ده او په خپل وینو باندې د دې وطن ازادي ګټلې ته دغې د نمانځنې حق د دوی نه اخلي دا خپل یو ډول غلامانه ذهنیت دی او طالب نه باید د دې معنی نشي خپل د راوزي د طالبان هم دغه افغانانو بچیان او لمسیان دي چې د ازادۍ د دې مارکی په ګټلو کې د غازی امان الله خان او زمونږ د نورو نیکونو ملتیا کړي. د طالبان باید د دې د خاطر چې د نن ورځې یوه سیاسي اجنډا یې چې هغه هم یوه بیروني اجنډا ده او چا ورکړې ده چې واخله دا د جنګ تنور تود کا او یو سو روپۍ یا یو مقام یا یو ګټه شیبه په لاس درشي. د دغه نننۍ ګټې د خاطره دی د خپلو نیکونو ارواوې نن آرامي. هر طالب کا د دغه بیرغ د لګولو ممانیت کوي په دې د فکر کې چې د ده نیکه غور نیکه نور مشرانو به د ازادۍ احساس نه لره. هغوی به د دغه بیرغ د راپانده کولو دپاره د دې ملت د ازادۍ دپاره قرباني نه وي ورکړي. په دې غذاګانو کې به دوی اشتراک نه وي کړي. که فکر کوي چې کړی ده او خامخا به یې کړی مي ځکه افغانان ټول ازادي خوښي دي، نو چې کړي ولې د خپلو نیکونو اروان آرامي، ولې د دې وطن د خلکو د ازادۍ د احساس توهین کوي، ولې د خلکو نه دغه حق اخلي؟ نو دا یو غلط کار دی. هر چیرته کوي دا د تقبې کولو وړ دی، د غندلو وړ دی. او خواهش دینه دا ده چې نه یوازې معنی نشي راودي وځي، هغوی دم په خپلو سیمو کې همدغه درې رنګه بیرغ پورته کړي، د حکومت سره کوي نن مانځي، د ولس سره دی ونمانځي. دا دې وښایي چې دویم د ازادي خوښي دي، هغه د نیکونو د قربانیو احترام کوي. او خواهش دینه دا ده، یعنې که غواړي چې خپل هغه افغان بودن افغانواله ثابت کړي، دغلته دې راووزي. کابل ته نشي راتلی په هغه کومو سیمو کې چې دوی حاکمیت لري، هلته دې ښه په خوشحالۍ باندې که په اتڼ باندې نن مانځي خپلې ترانې دې وغږي. خو دغه ورځ باید تجلیل کړي او د قدر په سترګه ورته.
مننه. د دې لپاره مې د بیرغ یادونه وکړله راغان صاحب، د دې لپاره چې د دغې ورځې له نمانځنې نه یوه ګزینه یا یوه برخه د بیرغ پورته کول دي. خلک ځان سره بیرغونه اخلي، ګرځوي، هغه رپوي. نو د دې لپاره مې دا موضوع یادونه وکړله. همدار صاحب، له امنیتي ځواکونو امنیتي بنسټونو نه تاسو غوښتنه په دې برخه کې، یعنی د دغې ورځې د نمانځنې په برخه کې څه ده؟
نه تنها دا چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه، بلکې د خپلواکۍ د ورځې د نمانځلو په وخت کې زما له ټولو ولس څخه به هیله دایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه کړنې هم وستایي. دا چې دوی زموږ تاسې امنیت نیسي دا هم وستایي. طبعا امنیتي او دفاعي ځواکونه به خپله دنده ترسره کوي، زموږ تاسې د ټولو جشنونو امنیت به هم دوی نیسي. ولې ښه به هلته یي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کې واوسیږي، هیڅ زموږ به تاسې په خاطر ډېر زیات په تکلیف نیسي، او دغه ولس په خپله هم د ځان امنیت ونیسي او هم زمونږ تاسې د نورو هیوادوالو امنیت ونیسي. له طالبانو څخه به مو هیله دایي چې دغه ویاړمن ورځ دې د ولس په وینو باندې نصره کوي، له دوی سره د یو ځای ونمانځي، هغه اتحاد او ورورولي او اتفاق دې وساتي. بلې هغه هم انشاءالله سوله را روانه ده. که چیرې طالبان هم د دې ورځې په لمانځلو کې له ولس سره همکاري ولري یا له دولت سره یو څه همکاري ولري، نو زه باور لرم دغه ولس ډېر لوی ولس ده. هغه خپل دښمن هم حتی ډېر په اسانۍ سره بخښي کله چې بېرته لږ ښه رویه ورسره وکړي. نو دلته که د طالب او د ولس ترمنځ دغه رفتار او رویه یو څه دوستانه او انساني او افغاني وغوسیږي، باور لرم چې د ولس به د طالبانو سره هم یو څه مینه پیدا سي، او د دوی هغه نفرتونه چې د جنگ په خاطر یا د پردي جنگ په خاطر باندې رامنځته شوي دي او د دې تحمل شوي جنگ په خاطر باندې رامنځته شوي، چې طالب او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یو د بل سره په سنګر کې مقابل لوري کې سره درولي دي، نو دغه نفرتونه به هم یو څه راکم شي او دا ورځ به هم موږ په ګډه لمانځلې وي. نړۍ ته به موږ د خپل ملي وحدت او د یووالي او د خپلواکۍ د ارزښت ساتلو یو ښه مثبت انځور وړاندې کړی اوسي. نو فکر کوم دلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه لکه د تل په شان زه په هره مرکه کې له دوی څخه مننه کوم، حتی که موضوع هم دا نه وي، له دوی څخه یو خاص مننه همیشه ما کړې ده او بیا یې کوم، ځکه دوی دي چې د خپل سر په قربانۍ باندې ما او تا ته داسې زمینه برابره کړې چې دلته په رادیو کې ناست یو، دا مرکه موږ په ډېره آرامه فضا کې ترسره کوو. که دوی نه وای زه فکر نه کوم چې زه دلته راغلی وم، او یا تاسې دلته راغلی وای، راغان صاحب راغلی، نور ځوانانو دوستان راغلی وای، تاسې دلته کار کړی و. نو په همدې خاطر له دوی څخه ځانګړې مننه. خدای دې ورته اوږد عمرونه ورکړي، د هیواد او د وطن او د دین په خیر عمرونه دې خدای ورته ورکړي، او ولس دې له دوی سره همکار اوسېږي. دوی به طبعا له ولس سره همکاري او له طالبانو مهیله داده چې له ولس سره همکاري ولري.
مننه ډېره زیاته راغان صاحب او همدار صاحب، ستاسو راغلی سټوډیو ته لمونږ سره په دې برخه کې بحث درلود، خپل نظریات مو سره شریک کړل. تاسو قدرمنو اورېدونکو هم سلام او بخښي، ډېره مننه. او دا چې همیشه وخت تاسو مونږ خبرونه اورئ او خپل نظریات مو سره ټلیفون په لیکه باندې شریکوئ. دا خبرونه موږ همکار د تخنیکی همکاري باندې تاسو وړاندې سو انجنیر صاحب او باید همیشه وخت ما سره همکاري کوي تاسو ټلیفونونو خصوصا په دې برخه کې زخت زیات همکاري کوي او تاکید دا وی چې ډیر کله هڅه کوي چې زر د تاسو اړیکې راوخلو لټول نه ډیر زیات مننه خو وخت